د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی و ریڈیو دے
کو دا وائس آف امریکا جی و ریڈیو دے نن دا شروع یا چارشنبه ورځ کال 2023 د جون د میاشتې 23 نیټه ده د وایس اف امریکا دیوا په دې ساته خبری پرونه کې درته زه محوش چلیل هر کلی وایم او اول تاسو پام راګرځوم د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سره ټکو تا په افغانستان کې د شروع یا چارشنبه په سحر وختي شوې زلزله کې د 900 زیات کسان مړ شوي او د 600 زیات تنان زخمیان شوي دي د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف په مشره د پارلیمان قومي سلامتي کمیټه غونډه جاری ده چې پکې د وزیر اعظم شهباز شریف سره د بیلابیل ګوندونو پارلیماني مشران او پوزي قیادت ګډون کوي د پاکستان د حکومت او د نړیوالې مالیاتي ادارې ائی ایم ایف ترمنس د زند ښکار د قرض پروګرام د بیا پرځای کولو لپاره خبرې روان دي او د پاکستان حکومت هیله لري چې ائی ایم ایف په پاکستان ته د 90 کروڑ ډالر قسط زر جاری کړي سټه کې تاسو ورته اوس وقشه د خبرونو تفصیل تا افغانستان کې د شروع یا چشمبي په سهار وختي شوې زلزله کې د 900 زیات کسان مړ شوي او د 600 زیات تر هم زخمیان شوي دي د وایس اف امریکا د ریپورټر مخه په زلزله کې د خلکو ته د تلفاتو شميري د قدرتي افتونو په صورت کې د طالبان د امداد ادارې نائب وزیر مولوي شرف الدین مسلم په کابل کې په خبري کانفرنس کې اعلان کړي د ویلي د زلزله د لاسه تاوان په پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې شوي دي د طالبانو د حکومت یو بیان بلال کریمی په ټوئیټر ویلي د پکتیکا ولایت په سلور ضلع کې د سرګنو پښمیره کې کسان مړه او ټپيان شوې دي په کابل کې د طالبانو د پولیس بیان خالد زدران هم د سونو کسانو د مړینې او ژوبل کېدو خبر ورکړي خو دغه دواړو طالب چارواکو کرش میرانه د خودري او اي پي خبري ادارې د چارواکو له قوله ویلي لکتر لګا 255 کسان په زلزله کې مړه شوي ویل شوی د پاکستان سره نږدې د افغانستان په پکتیکا ولایت کې پسونو کورونا تباشوي او خلک د ملبی لاندې غیر پاتې دي د امریکای د جیولوجیکل سروې د ادارې لخوا ورکړی شوی معلوماتو په بنیاد د زلزلې شدت 6.1 درجه وو د زلزلې زورور جټکی د پښتونخوا په مرکز په خبر او ځنی نور سیمو او همدارنګ په سرخار اسلام آباد او د پنجاب په ځینو سیمو کې هم محسوس شوی دي خو تر اوسه پکې شاته د ځانی یا مالی زیان د وختو خبرونه نه دی ورکړل شوی د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف په مشره د پارلیمان قومي سلامتي کمیټه غونډه جاری ده چې پکې د وزیر اعظم شهباز شریف سره د بیلابیلو ګوندونو پارلیماني مشران او پوزي قیادت ګډون کوي د تړلو دروازو په شا کې دونکو غونډه کې به د پوسټ سر لخر قمر جاوید باجوا او د آی ایس آی مشر جنرال نوید انجم ملکی امنیت افغانستان په حالاتو او د قانون تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکرات په اړه بریفینګ ورکوي او سیاسي قیادت به پاور کې اخلي ونده کې د ګډون نبران دي د عوامي نېشنل ګوند غړي امیر حیدر هوتی وی او ای ډی وته ویلي دوی د افغانستان په حالاتو او د ټي ټي پی سره خبرو ترو په اړه اندېښمن دي او په کار ورچی کابل ته جرګه لګلو نبران دي پارلیمان سره مشاوره چوي سیډون کې د پاکستان د حکومت د ټي ټي پی سره مذاکرات لوي یا تیر وطن ګرځوي او وایس ډول جوړ جاړي به د ریاست ټي ټي دلوي د پاکستان د حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې ائی ایم ایف ترمن د زند ښکار د قرض پروګرام د بیا پرځای کولو لپاره خبرې روان دي او د پاکستان حکومت هیله لري چې ائی ایم ایف په پاکستان ته د 90 کروڑ ډالر قسط زر جاری کړي د نړیوالې مالیاتي ادارې ائی ایم ایف چارواکو منلې ده چې د پاکستان سره د راتلونکو مالی کال 2023-24 په بجټ مهم پرمختګ شوی خو وايي چې دا خبرې دې پړاو ته نه دي رسیدلې چې پاکستان ته د 90 کروڑ ډالر قسط جاری کړي شي د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي او پښتون ژغورنې مخکخ علي وزیر د ګډون امر یا پروټیکشن اورډر جاری کړی دی د قومي اسمبلی د سپیکر سیکریټریټ د علي وزیر په قومي اسمبلی کې د ګډون امر پرون جاری کړی د علي وزیر پروټیکشن اورډر په داسې حال کې جاری کړی شوی چې نوموړي د کراچي په مرکزی زندان کې دی او دوش په وړاندې هغه د ناروغي لامل د زندان نه د کراچي جنار روغتون ته منتقل کړی شوی دی نوموړي ویلي د علي وزیر روغتيایي ستونزه د خطر نه بهر ده د معمول د موینی او د ملا او د وینې د فشار یا بلډ پريشر د کتنې لپاره بوتل شوې دي د خبر پښتونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي مرکزی حکومت د قوالی ضلع د جاری خرصونو او د ترقیاتی کارونو لپاره فندو رقم کړی دي چې لامل به دوی ونکړي شي چې د قوالی ضلع سرکاري نوکرانو ته تنخواګانې ورکړي په مرکزی حکومت کې شامل د اتحادي ګوندونو غړي وای صوبایي حکومت د قبایلی ضلع د پاره په ان اف سی کې برخه ولې نه غوښته کله چې د دوی د خپل ګوند په مرکز کې حکومت وو تیر ورځ د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه میډیا سره خبرو کې ویلي وفاقي حکومت د مالی کال 2023 او 2024 د پاره د قبایلی ضلع ترقیاتی بجټ د 50 ارب روپو تراکم کړي او دغه سی د جاري بجټ د کوم نه چې تنخواګانې ورکل کیږي هغه یې د 2 ارب روپو تراکم کړي دي.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. په افغانستان کې نن د شروع یا چهارشنبه په ورځ سهار وختي شوې زلزلې د لاسه د 900 زیات کسان مړ شوې دي او د 600 زیات تنان زخمیان شوې دي. د وایس اف امریکا رپورټر مخه په زلزله کې د خلکو ته د نقصاناتو شمیرې د قدرتي آفتونو په صورت کې د طالبانو د امداد ادارې نائب وزیر مولوي شرف الدین مسلم په کابل کې په خبری کانفرنس کې اعلان کړی. د امریکې د جیولوجیکل سروې د ادارې د اټکل په بنیاد د زلزلې شدت 6.1 درجه وو. په دې موضوع باندې تفصیل ریپورت د ډیوا خبريال احسان محمد خان راکړي.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د 13 شپې په زلزله کې د خوست او پکتیکا ولایتونو په بیالابیالو برخو کې 960 تنان وجل شوی او 610 ټپیان دي. په کابل کې د غزیانونو په اړه مطبوعاتو ته وینا په وخت د قدرتي افتونو چارو د وزارت موین مولوي شرف الدین مسلم وویل ویره ده چې د جاني زیانونو د غشمیره نور هم زیات شي. د زلزله ځپلي خوست ولایت یو ځایي اوسیدونکي منیر بهار ډیوته وویل د زلزلې د غسار ډیر ګران وو او دا ښکاریدل چې هر څه په نړېدو دي.
نو باور په خدای وکړي چې تم را زیات هیڅ ټکان په ټوله ژوندۍ کې بیا چیرته موږ نه بي احساس کړی دا څنګه نو محسوس شوی. نو بیخي ما دا فکر وکړو چې شاید قیامت وي ځکه مکمل کورونا شاید و نړېږي.
مریم صافی چې یو ځای خبریاله ده ویوې ډیوته د سترګو لیدلې حال سره داسې وویل
د دوه بجو شاوخوا کې ور ډیره شدیده زلزله شوه چې له بده مرغه زموږ ډیر شمیر هیوادوالو خپل ځانونه له لاسه ورکړل او ډیر شمیر هیوادوال مو په دې کې ټپیان شول. نو دا چې زلزله وشوله د خلک به کوره شوي دي کورونه ړنګ شوي دي او دوی اوس سنه لري چې یو کور نه لري چې دوی حالت ژوند وکي خوراکي شیان نه لري چې دوی وخوري د څښاک کوب نه لري.
دغه زلزله چې 13 شپه 45 منټه د پاسه یو بجه رامنځته شوه د افغانستان په پکتیکا ولایت کې ګیان برمل او زیړو کولسوالۍ ډېرې اغیزمنې کړې دي. د دې ترڅنګ د خوست پیره ولسوالۍ کې هم د دغه زلزلې په نتیجه کې جاني او مالی زیانونه ترسره شوي دي. د پکتیکا یو ځایي اوسیدونکی محمد نور زدران وایي دغه زلزلې روغ روغ کلی د منځه وړي او ځایي اوسیدونکي اوس هم د خپلو ټپیانو او مړو په لټنه لګیا دي. د امریکا جیولوجیکل سروې تر مخه د دغه زلزلې مرکز د خوست خار څخه 20 کیلومتره لري. د افغانستان او پاکستان په پولا و چې یو 50 کیلومتره ډونګواله لرلو. دغه زلزلې په شمالي وزیرستان اسلام آباد او د خیبر پښتونخوا ځنې نورو برخو کې هم زمکه جوړه کولې. خو بیا د پولی دیخوا کوم د جاني او مالی زیانونو رپورت نه دی ترلاسه شوی. د افغانستان طالبان چارواکي وایي په زلزله ځپلي سیمو کې د مرستندوی او بیړنی امدادي حالې زلو د پاره د دفاع وزارت په شمول نور ادارې هم برخه اخلي او ټپیان په هلیکاپټرو کې کابل او پکتیا روغتونونو ته راوړل کیږي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده. د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په افغانستان کې د روسي سختې زلزلې له امله د سیمې او نړۍ یو شمیر چارواکو د افغانستان د خلکو سره خواخوږي خودلې او ځینې ملکونو د سمدستي مرستو د لپاره آمادګي هم خودلې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د هغوی ادارې د زلزلې د نقصانونو په جاج اخیستو او د فوري مرستو په لیږلو بوختي. ګاونډي ملکونو پاکستان او ایران هم د مرستو د لپاره آمادګي خودلې. نور تفصیل فواد لامې په دې ریپورت کې وړاندې کړي.
د زلزلې د خبر خبرېدونه پاس د سیمې او نړۍ یو شمیر ملکونو د افغانستان د اولس سره خواخوږي وښوده او زلزلې ځپلو سره یې د امداد او مرستې غږ اوچت کړ. د ملګرو ملتونو د چارواکو یو تن ویلي چې په افغانستان کې د هغوی کاري ډلې د زلزلې ځپلو سیمو د ضرورتو په ارزولو او هغو ځایونو ته د مرستو په لیږلو بوخت دي. د ریډ کراس یا سره صلیب کمیټه او د افغانستان سره میاشت یا هلال احمر هم د مرستو رسولو د سهولت لپاره ګامونه اوچت کړي دي. د بهراني حالاتو د قابو کولو په برخه کې د یورپی کمیشن غړي یانز لینار چیچ په یو ټویټ کې ویلي چې د یورپی اتحاد د بیړنیو حالاتو د مرستو د نظم اداره په افغانستان کې موجوده حالات له نږدې څاري او د امدادونو د هماهنګۍ لپاره آماده ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په پښتو ژبه یو ټویټ کړی او د غم شریکۍ ترڅنګ ویلي چې پاکستانی چارواکي په دې مشکل وخت کې د افغانستان سره مرسته لپاره چمتو دي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR هم په افغانستان کې د زلزلې او سیلابونو له امله د اوخت زیانونو په باب ژوره خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې د افغانستان خلکو ته د هر ډول ممکنه بشري امداد رسولو ته آماده دي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې په خیبر پښتونخوا کې اوس هم د تحریک انصاف ګوند صوبایي حکومت چلیږي د همدردی سرګندولو ترڅنګ ویلي چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته هدایت ورکړي چې زلزلې ځپلو ته د طبي سہولیات غوندې هر قسم امداد فراهم کړي. کابل کې د ایران سفارت هم د همدردی سرګندولو ترڅنګ ویلي چې ملکی د بنیادی مرستو دوه هوایي جهازونه افغانستان ته لیږي. د هند خارجه وزارت ویاند ارندم باغچی د افغانستان د زلزلې لامل د ټولو زیانمنو کورنیو سره خواخوږي خودلې او زیاته کړې ده چې هندستان په دې سخت ساعت کې مرستې او ملاتړ ترجمن دی. د چین خارجه وزارت ترجمان د غمځپلو کورنیو سره د خواخوږي درڅنګ ویلي چې چین آماده دی افغانستان ته بیړنۍ بشري مرستې ورسوي. د کاتولیک عیسایانو مذهبي مشر پوپ فرانسیس د شروع یا چهارشنبه پر ورځ وویل چې هغه په افغانستان کې د زلزلې د عمل مړو شو یو کسانو د پاره دعا کړې ده. پوپ د ځانمنو کورونوي سره خواخوږي خودلې او امید یې ښکاره کړې چې د زوریدلو افغانانو د مرستې د پاره هر څوک سره لاسونه ورکړي. په افغانستان کې مرګونی زلزلې د ازل په داسې وخت کې پیښه شوې ده چې واک اختیار هلته د طالبانو په لاس کې دی او هیڅ ملک هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلې. په کابل کې ډیر شمیر سفارتونه تړلي او هغه د پخوا په شان بهرنۍ مرستندوی ادارې هم اوس افغانستان کې فعالیتونه نه لري. فواد لامی، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلې شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټوئیټر آیډی ده @voadiw.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې د پاکستان پارلیمان قومي سلامتیا کمیټه غونډه جاری ده چې پکې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سره د بیلابیل ګوندونو پارلیماني مشران او فوزي قیادت هم ګډون کوي. غونډه کې د ګډون وړاندې د عوامي نېشنل پارټي غړي امیر حیدر هوتی وایس اف امریکا ډی وتا ویلي دوی د افغانستان په حالاتو او ټي ټي پی سره خبرو تر په حق لا اندېښمن دي او په کار واچي کابل ته جرګه لیګل وړاندې پارلیمان سره مشاوره چوي وي. سیډون کې د پاکستان د حکومت د ټي ټي پی سره مذاکرات لویا تیروتنه ګرځي او وايي س قسمه جوړجاړي به د ریاست ټي ټي دلوي. د ډیو خبريال پیر ولایت چاپی تفصيلي ریپورت راکړي.
د خیبر پختونخوا په خواني اعلی وزیر او د پارلمان د قومي سلامتي کمیټه غړي حیدر هوتی غونډه کې د ګډون په خلې کوي.
د جرګې جوړولو نمخ کې جرګې لګولو نمخ کې په کار
باندې چې دا مشاورت شوی دی کله نن مشاورت کېږي نو موږ دې ته په ښه نظر ګورو او چې لاړ شو او موږ ته کوم معلومات راکړي شي موږ له کوم بریفنګ راکړي نو هغه نه پس زما په خیال مختلف صورت حال واضح شي نن هم د افغانستان او پاکستان تر منځ د اعتماد فقدان شته دی نن هم الزامات شته دی نن هم ګیلې شته دی بیا د خلکو تر منځ چې کومې رابطې پکار دي خاص کر د تجارت چې کوم معاملات دي باقي کې ډېر لوی مشکلات دي بیا هلته کې بنیادی انساني حقوقو په حواله باندې نو دا ډېر معاملات دي او ظاهره خبره ده چې موږ په دې باندې کافي فکرمند یو
د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنگزیب د ٹی ٹی پی سره په حکومتي کچه د مذاکراتو په خلې کړي دي او هغه دا داوه هم کړي و چې دا مذاکرات تیر کال 2020 نومبر میاشتې راهسه جاری دي سیاسي ګوندونه سیرونکو او د پېښور آرمی پبلک سکول پېښه کې وجل شوې ماشومانو کورواله د لاکانونو ٹی ٹی پی سره مذاکراتو ته سخت برګون خایي نن کې دن کې پارلمان قومي سلامتیا کمیټه غونډه تخپل سیړنه کې د دفاعي چارو ماهر ډاکټر پرویز هود بھائی صدا سے نظر لري
پی ٹی پی ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور ان کے اوپر سوائے فوج کشی کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے انہوں نے مذاکرات کر کے ہی ایک بڑی غلطی کی ہے
اغه وای ٹی ٹی پی سره د مذاکراتو په ځای د دوی خلاف فوجکشي پکار ده پرویز هود بھائی اویل ک پارلمان یا ریاستی ادارو سره جوړه وکړه نو دا به د پاکستان ٹی ٹی دلوی نو مول زیاته کړه د پاکستان حکومت او فوج هم په دې په حد چې ٹی ٹی پی سره پایدار امن لوزنامه کېدل ممکن نه دي خو د پرویز هود بھائی په خبره کابل کې د افغان طالبانو حکومت راتلو وروسته د ٹی ٹی پی پاکستان مخالفه کاروایو کې چې کم زیاتواله راغلي د پاکستان فوز غوالی چې د ٹی ٹی پی پام بل پلاواړوي روان کار لومبه درو میاشتو کې د ٹی ٹی پی په حملو کې د سلو نه زیات پاکستانی امنیتی سرتیری وجلې شوې دي او هم روان کال اپریل په میاشت کې پاکستان د فضائي حملو د لارې افغانستان په خوص کونړ او جلال آباد ولایتونو کې د لاکانونو ٹی ٹی پی پټ ځایونه په نښه کړي وو پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد
د وی او ای دیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
د وایس اف امریکا دی با خبری خبرونه ده په نیسی ورسو کې شمالي وزیرستان کې امن غوښتونکو سلور ځوانانو قتل باندې د پاکستان په قومي اسمبلی کې هم نن بحث شوه ده او د ترهګرۍ پیښو کې ککړ د ترهګرو د گرفتاری غوښتنه هم پکې شوه ده د وزیرستان ځوانانو نومي تنظیم سلور غړي د خالی یا یکشنبه په ورځ وسلوالو لخوا په شمالي وزیرستان کې وجل شوي وو په دې موضوع باندې تفصيلي ریپورت د دیو خبريال اورنګزیب خان راکړي
نزدیرزو شمالی وزیرستان کې امن غوښتون کې سلور ځوانانو قتل باندې قومي اسمبلی کې هم باس شوې ده قومي اسمبلی غړو د ځوانانو د قاتلانو د گرفتاری غوښتنه کړې ده یوتف وزیرستان نومي تنظیم سلور غړي شمالی وزیرستان کې د وسلوالو لخوا د خالی پرز وجل شوی وو د جمعیت العلماء اسلام لخوا د قومي اسمبلی غړي مولانا عبدالاکبر شترالی په دې وجنو نن قومي اسمبلی کې د غم څرګندونه کړې ده او ویل دي پاکستان کې ترهګر په آزاد ګرځي او دوی د دې ځوانانو د قاتلانو د نیول غوښتنه هم کړې ده
ظلم ظلم کی انتهای جناب سپیکر مې آپ سے صرف یہ رولنگ چاہوں گا آپ اس کی رپورٹ منگوا لیں دہشتگردوں کو جلد از جلد گرفتار کرنے کی آپ رولنگ دے دیں
مولانا عبدالاکبر چترالی وہی سپیکر دے دا امر ورکړي زر تر زر دے دې ځوانانو قاتلانو ته گرفتار کړی شي د دې درسنګ مولانا عبدل چترالی په خبر کې زیاتې دون کې د کلنګ اغستو په خو باندې هم تشویش څرګند کړی دی نېشنل ډیموکراټک موومېنټ مشر او وزیرستان د قومي اسمبلی غړی موسن داوړ هم تیر ورځ قومي اسمبلی غونډه کې ویلي وو سلور ځوانان شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو ښکار شو او د دوی لوی ګناه دا و چې د ترهګرۍ پر ضد اواز پورته کول او رومبه رز نه مونږ د خبره کوو ضربې ازب نومي پوځي عملیاتو په نتیجه ترهګرۍ نه ده ختمه شوې او ترهګر په دغه سیمو کې بیا زور نیسي دوی د سیاسي قیادت او د پاکستان میډیا باندې هم ګیله کړې ده چې هر وړه مسله خبرې کوي خو وزیرستان کې د سلور ځوانانو وژنه باندې میډیا هم غړې ده او سیاستمداران هم
کہ انہی لوگوں کے ساتھ جو ہمیں مار رہے ہیں جو ہمارا قتل عام کر رہے ہیں ان کے ساتھ پھر مذاکرات ہوتے ہیں اس پوری پارلیمنٹ کو کان و کان خبر نہیں ہوتی اور ہمارے قاتل کے ساتھ وہاں پر مذاکرات ہوتے ہیں.
محسن داوڑ وئی یو خوا زمون خلق قتل کی بلخوا ریاست زمون قاتلان سر مذاکرات کبھی او مذاکرات نہ پارلیمان بے خبر سدل کی گی کنن وزیرستان کے خلق وشل کی گی سبا با دا اور ٹول حیوات تا خورشی اوس چے ریاست کو ما تجربہ کبھی دا دی آغیز با دیر خطرناک وی. محسن داوڑ چکل دا خبر کولے سپیکر راجہ پرویز اشرف دا اغوی مائک بند کرو او وی ویل دا ترخگرے پر زد دا پاکستان پوز و سیکروٹی دارو دیر قربانی ورکڑی دی. موسم داور دا خبر دا سے حل کری دی پاکستان ریاست اولا قانون اگر زول شوی طریق طالبان ترمنز دا تیر کال اکتوبر دا میش نا مذاکرات هم روان دی پدی حق لا خبریال حق نواز خان وی
مورا کمانگا اگرو کلن چه تیر کال کے طالبان پا واقع کرا لن دلتن دا خبر تر شروع شو بدے که تقریباً کمانگا اس اگرو نو تا شپاو شا لس میاشت نها میاشت تیر شوی نو پکار خدا را چه بلومبے پدې باندې سیاسي چې کوم جماعتونه دي چې هغه د هغې مشران ناست وي او لکه څنګه چې پخوا به کېدل په تېرو حکومتونو کې که د سوات اپریشن او د وزیرستان په حوالې سره خبرې به وي نو هغې نه مخکې به خامخا په پارلیمنټ کې هغه مسله مخې ته راتله. که داسې ښکاره پرې بحث نه شي کېدی نو کم از کم دا خو کېدی شي چې په هغې باندې ان کیمرا لاهور کې چې موږ دا کول غواړو په دې شرایطو باندې خبرې ترې کول غواړو.
پاکستان او تحریک طالبان ترمنځ مذاکرات او پترس طالبان او پاکستان کې د ډزبندۍ اعلان کړی دی خو د دې باوجود د ترهګرۍ پیښې په زیاتېدو دي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. د شمالي وزیرستان په میرلی سیمه کې یو بل هدفي وجن شوې ده او ویل کېږي د وجل شوې تن تعلق د پنجاب صوبې سره وو چې د میرلی په بازار کې به خپل کاروبار کوو. په دغه سیمه کې د اتوار د ورځې راهسې لږ تر لږه وطنان په هدفي وجنو کې وجل شوې دي او پکې د یوت اف وزیرستان سلور غړي هم شامل دي. د دغه پیښونه پس په علاقه کې په خلکو کې یره ترها او فکرونه هم خواره شوې دي. د ډیوه خبریال عدنان بیټنی په تفصیلي ریپورت راکړي.
پولیس تاییدوي او وایي د پیښه نغرمه د میرالی بازار په سبزی منډای سیمه کې شوې ده. د میرالی تاړي چارواکو وایي صف امریکا ډیوه ته ویلي وجل سوي تن پیژنګلو د ریاض حیدر په نوم سره شوې چې د پنجاب ضلع منډي بهاودین سره تړاو لرلو. د دوی په وینا وجل سوي تن په میرالی بازار کې بخوږو او د شربارو د خرڅ لپاره ریړه لکه فلیفه. پولیس وایي نامعلومه کسان راغلي او په هغه یې ډزې کړې او بیا تښتېدلې دي. زیاته کړې دي پیښې وروسته ټوله علاقه په ګیره کې اخستې او پلټنې یې پیل کړې دي. په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو پیښې پوره له چټکتیا سره دوام لري او د یکشنبې څخه راپدې خوا و کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي. د هدفي وژنې لومړۍ پیښه د یکشنبې په شپه د میرالی په خدوي سیمه کې شوې وه چې د لکې بروت سیمې سره تړاو لرونکي دوه کسان د تښتولو وروسته په ډزو سره وژل شوي وو. او بیا غرمه په بله پیښه کې د میرالی په حیدرخیل سیمه کې د علاقې څلور تنکي ځوانان وژل شوي. سیاستمدار افراسیاب خټک په ټویټر په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو په اړه لیکلي په دې اړوند حکومتي چارواکو میډیا او سیاسي ګوندونو خولې ولې بندې دي؟ آیا دا ویره ده یا بې پرواهي ده؟ هغه لیکلي هغه څوک چې په کشمیر او نورو ځایونو کې د وژنو په اړه ژغ پورته کوي دلته د پرله پسې وینو تویدنو په اړه چپه خوله دي. د سیمې خلک په دوامداره توګه د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره ژغ پورته کوي او وایي په دې هور کې هیڅوک خوندي نه دی. خو ریاست او ریاستي امنیتي ادارې د ټول دوی د امن په غوښتنه غلي پاتې دي. نن هم په میرعلي بازار کې دغه پیښو پر ضد د جماعت اسلامي ګوند لخوا احتجاجي مظاهره شوې. احتجاج کوونکو مظاهرچیانو په لاسونو کې پلی کارډز نیولي وو او د حکومت پر ضد شعارونه ورکول او په دغه پیښه کې ککړو کسانو د نیولو سره یې د پلټنو غوښتنه کوله. د ضلع د پولیسو مشر صاحبزاده فرحان میډیا ته ویلي د برید کوونکو د نیولو لپاره جامع پلان جوړ کړی او زرو په دغه پیښه کې ککړ کسان ونیول شي. بل لور ته وزیرستان سره په څیرمه د افغانستان په پکتیکا او نورو سیمو کې راغلي زلزلې د خیبر پښتونخوا قبایلي او بندوبستي سیمې هم زړکولې. چارواکي وایي زلزلې له امیره د لکې مروت په پیزو سیمه کې د یو کور چتر غورځېدو په پیښه کې یو تر مړ شوی. همدې سره شمالي وزیرستان کې د ځینې کورونو د برسېرن تاوان رسېدو معلومات ترلاسه شوي خو کومې مرژوبلې پکې نه دي اغوښتې. د چارواکو په وینا ویل کېږي زلزلې په افغانستان کې میر شمالي وزیرستان کډوالو ته هم مرژوبلې اغوښتې خو په دې اړه کره معلومات نه ترلاسه کړي. د شمالي او جنوبي وزیرستان انتظامیه دفتر چارواکي وایي د افغانستان سره غلام خان او انګور اډه په پوله د زلزلې په پایله کې ټپیان شوي کسانو لپاره انتظامات نیول شوي. سیپکشي میډیکل سټاف او امبولانس هم موجود دي. د دوی په وینا زلزله کې چې کم زخمیان شوي کسان راوړل کېږي درملنه به یې کوي، خو تر اوسه دغلته څوک نه دي راوړل شوي. وروستي راپورټونه وایي افغانستان کې راغلي زلزله کې د مړو شمېره د 900 نه بره شوې او په سیمه کې د اسانتیاو د نشتوالي له امله امدادي کارونه د سستۍ سره مخ دي. د افغانستان پکتیکا صوبې د اطلاعاتو او کلتور څانګې ویلي غیان او برمل ولسوالیو کې شاوخوا نږدې 2500 کسانو ته مرګ ژوبلې اوښتې. د دوی په خبره د کسانو کې 1000 کسان مړه شوي او 1500 نور ټپیان شوي دي. زیاته کړې امدادي مرستو ته زیاته اړتیا لري. عدنان بیټنای، ډیوا، شمالي وزیرستان.
تاسو د امریکا غږ ډیوا رادیو اورئ.
دی واخه پرې خبرونه ته وکی په قبایلی ضلع کورمکه د دوو کسانو هدفي وجنې نفس پسیمه کې مسلکي تاوتری خواله رامنځته شوه او د نفس پرون یعنی تر نه اورس د پاړه چنار او صدې ترمنز د تګرا تګلاري تړلې شوې وي او سره د موبایل انټرنیټ دلاري کرکجنا مسلکي پیغامونه هم خورول کېدل او د دې مخه نیولو په غرض باندې دغه سہولت هم د 1300 ورځو راهسه بند کړی شوې ده. خو ځای د پارلیمان غړی او وفاقي وزیر ساجد توري په وینا د جرګو مرکو لړۍ هم جاری ده او په حالاتو تر ډیره حد پورې قابو موندل شوې ده. د سیمینور حال د دې خبريال ابراهيم شنواري په خپل رپورت کې راکړي.
د تیری وی اونۍ نارامۍ او دوه بیلو بیلو خنړې په خنو پس نن د کورمې قبایلی ضلع وضع په عمومي توګه آرام وه او په سیمه کې دایمي امن پر ځای کولو او دغلته میش د مختلفو قانونو او مسلکونو ترمنځ رامنځته شوی اختلافونو او غلط فهمۍ لور کولو په غرض نن تمامه ورځ د سیمې مشرانو، حکومتي چارواکو او امنیتي مامورینو ترمنځ جرګو مرکو دوام لرلو. هم په دغه جرګو مرکو کې برخه اخیستون کې د مرکزی کابینه وزیر او د سیمې ټاکل شوی ایم ان ای ساجد توري دیو رادیو سره شوی ځانګړی مرکه کې او ویل چې د 1300 ورځو په پرتله اوس په حالاتو کې خواله راغلی. د یادونه ورده چې په 15 جون د لندنې کورمې ټوپکی علاقې کې په یو موټر شوی هدافي برید کې زاید امن کمیټې مشر مومن خان وژني او پرون یې د نهه پورز د صدې سره نږدې په یو ټکسي گاډي شوی یو بل برید کې د یو کالج طالب علم وژل شو او بل کس پکې جوړ شو. د کومې نه پس چې په سیمه کې مسلکي تاوتری خواله رامنځته شو او د صدې او باړچنا ترمنځ مرکزی سړک تل کې دوه سره سم نور هم ځای لري او سړکونه ویجاړ شول. خو د پرون رئیس شورا شو جرګو مرکو نه پس اوس د ځای وسیدونکو تما پیدا شوی چې په حالاتو به قابو را وسته شي. د دغه غوندو په اړه په ساده کې موجود یو غذایی خبريال اقبال حسین اقبال وایس اف امریکا دیوته داسي اوویل
پرون پرې خکړ کې چنو کنه خدا دې تورو رو لګیا دي نارمل کیږي دې کمشنر راغله دې کوارټ ډیویژن او دې فوج اعلی چارواکی دې هم د سی ڈی سی او برګیډیر دې ترتر برګیډ کرنل کمانډنٹ کورومدیشیا او نور کوم لیفټیننټ کرنل دې دې مختلف فنګونو او دې سارا سارا دې سیګون کوم دې نداغا جرګا اوس لګیا دې سنیونو سره جرګا روانه دي کنه ندا سي امید کیږي ان شاء الله سره حالات به نارمل شي.
د دایو سیدونکو په وینا د پاړه چنار او صدې بازارونو اوس لاس دي او سړکونه هم پرانسته شوي. خو ځایو سیدونکو د خپل شخصي تحفظ له خاطر په دغلیارو ته سفر کول نه ډډه کوي او سره دغلته د انټرنیټ سہولت کا تکړه شوي ځکه چې د 1300 رایسي د موبایل انټرنیټ دلیاري زید سنی او شیعه مسلمانانو ترمنځ د کرکی او نفرت پیغامونه خوره کړی شو کوم چې دغلته موجود تا او تخوال له نور هم هوا ور کړی و. د صدې او پاړه چنار نشانو او عام سیدونکو د دغه قسمه د کرکی ډک پیغامونه مخنیولو او په دې کې ککړو کسانو په ضد د سختو ګامونو پورته کولو ترڅنګ د سیمه امنیت ټول ټینګ ساتلو هم غوښتنه کړي. په سیمه کې د موجوده حالاتو په اړه زاید انتظامی او پولیس چارواکو سره بیا بیا شورا بیتو باوجود د هغوی په مرکو او غونډو کې مسروفیت لوجې حکومتي دریض ترلاسه نه کړی شو. ابراهيم شنواری، وایس اف امریکا، دیوا.
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دے
دا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دے نن دا شروع یا چارشنبه ورځ کال 2020م د جون د میاشتې 20م نیټه ده د وایس اف امریکا دیوا په دې ساته خبری خبرونه کې درته زما هوش چلیل هر کلی وایم او اول تاسو پام راګرځوم د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سره ټکو تا په افغانستان کې د شروع یا چارشنبه په سهار وختي شوې زلزله کې د 900 زیات کسان مړ شوي او د 600 زیات تنان زخمیان شوې دي د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ د پارلیمان قومي سلامتي کمیټه غونډه جاری ده چې پکې د وزیر اعظم شهباز شریف سره د بیلابیل ګوندونو پارلیماني مشران او پوزي قیادت ګډون کوي د پاکستان د حکومت او د نړیوالې مالیاتي ادارې ایم ایف ترمنس د زند ښکار د قرض پروګرام د بیا پر ځای کولو لپاره خبرې روان دي او د پاکستان حکومت هیله لري چې ایم ایف په پاکستان ته د 90 کروڑ ډالر قسط زر جاری کړي سټه کې تاسو ورته وښه شه د خبرونو تفصیل ته افغانستان کې د شروع یا چشمبي په سهار وختي شوې زلزله کې د 900 زیات کسان مړ شوي او د 600 زیات تران زخمیان شوي دي د وایس اف امریکا د ریپورټر مخه په زلزله کې د خلکو ته د تلفاتو شميري د قدرتي افتونو په صورت کې د طالبان د امداد ادارې نائب وزیر مولوي شرف الدین مسلم په کابل کې په خبري کانفرنس کې اعلان کړي د ویری د زلزله د لاسه تاوان په پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې شوي دي د طالبانو د حکومت یو بیان بلال کریمی په ټوئیټر ویلي د پکتیکا ولایت په سلور ضلعو کې د سرګنو پښمیره کې کسان مړه او ټپیان شوې دي په کابل کې د طالبانو د پولیس بیان خالد زدران هم د سونو کسانو د مړینې او ژوبل کېدو خبر ورکړې خو دغه دواړو طالب چارواکو کر شمیره نه د خودري او اے پی خبري ادارې د چارواکو له قوله ویلي لکتر لګا 255 کسان په زلزله کې مړه شوي ویل شوی د پاکستان سره نږدې د افغانستان په پکتیکا ولایت کې پسونو کورونا تباشوي او خلک د ملبی لاندې غیر پاتې دي د امریکای د جیولوجیکل سروې د ادارې لخوا ورکړی شوی معلوماتو په بنیاد د زلزلې شدت 6.1 درجه وو د زلزلې زورور جټکی د پښتونخوا په مرکز پیښور او ځنی نور سیمو او همدارنګه په سرخار اسلام آباد او د پنجاب په ځینو سیمو کې هم محسوس شوې دي خو تر اوسه پکې شاته د ځانی یا مالی زیان د وختو خبرونه نه دی ورکړل شوی د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ د پارلیمان قومي سلامتي کمیټه غونډه جاری ده چې پکې د وزیر اعظم شهباز شریف سره د بیلابیلو ګوندونو پارلیماني مشران او پوزي قیادت ګډون کوي د تړلو دروازو په شا کې دونکو غونډه کې بعد پوسټ سر لخر قمر جاوید باجوا او د ISI مشر جنرال نوید انجم ملکی امنیت افغانستان په حالاتو او د لاقانونه تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکرات په اړه بریفینګ ورکوي او سیاسي قیادت به پاور کې اخلي ونده کې د ګډون نوړاندې د عوامي نېشنل ګوند غړي امیر حیدر هوتی وی او ای ډی وتویلی دوی د افغانستان په حالاتو او د ٹی ٹی پی سره خبرو ترو په اړه اندېښمن دي او په کار وچ کابل تجربه لګلو نوړاندې پارلیمان سره مشاورت شوی سیډون کې د پاکستان د حکومت د ٹی ٹی پی سره مذاکرات لوي یا تیر وطن ګرځوي او وایس ډول جوړ جاړې به د ریاست ٹی ٹی دلوي د پاکستان د حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې ایم ایف ترمن د زند ښکار د قرض پروګرام د بیا پر ځای کولو لپاره خبرې روان دي او د پاکستان حکومت هیله لري چې ایم ایف په پاکستان ته د 90 کروڑ ډالر قسط زر جاری کړي د نړیوالې مالیاتي ادارې ایم ایف چارواکو منلې ده چې د پاکستان سره د راتلونکو مالی کال 2022-23 په بجټ مهم پرمختګ شوی خو وايي چې دا خبرې دې پړاو ته نه دي رسیدلې چې پاکستان ته د 90 کروڑ ډالر قسط جاری کړي شي د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي او پښتون ژغورني مخکخ علي وزیر د ګډون امر یا پروټیکشن اورډر جاری کړی دی د قومي اسمبلی د سپیکر سیکریټریټ د علي وزیر په قومي اسمبلی کې د ګډون امر پرون جاری کړی د علي وزیر پروټیکشن اورډر په داسې حال کې جاری کړی شوی چې نوموړی د کراچي په مرکزی زندان کې دی او دوش په وړاندې هغه د ناروغي لامل د زندان نه د کراچي جناروختون ته منتقل کړی شوی دی نوموړی ویلي د علي وزیر روغتیاي ستونزه د خطر نه بهر ده د معمول د موینه او د ملا او د وینې د فشار یا بلډ پريشر د کتنې لپاره بوتل شوې دي
د وایس اف امریکا دی وړي ډیو خبرونه مو اوریدل
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ
تاسو د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ته وکي. د پاکستان د حکومت او د نړیواله مالیاتی ادارې IMF ترمنځ د زند اخکار د قرض پروګرام د بیا پر ځای کولو د پاره خبرې روانې دي او د پاکستان حکومت هله لري چې IMF با پاکستان ته د لسکم سل کروڑا ډالرو قسط زر جاری کړي. د IMF چارواکو منلې ده چې د پاکستان سره د راتلونکو مالی کال 2023 په بجټ مهم پرمختګ شوی دی، خو وايي دا خبرې دې پړاو ته نه دی رسیدلې چې پاکستان ته د لسکم سل کروڑا ډالرو قسط جاری کړي شي. په دې موضوع باندې تفصيلي رپورت د ډیوا خبريال ارشد حسین راکړي.
وایس اف امریکا اردو څنګه ته د نړیواله مالیاتی ادارې IMF یو چارواکي ویلي چې د پاکستانی چارواکو او IMF ترمنځ د اقتصادي استحکام په تګلارې خبرې روانې دي او زیاته کړي چې د خبرو په محل د راتلونکو مالی کال 2023 په بجټ هم مهم پرمختګ شوی. البته د IMF چارواکي دا واضح کړي چې د پاکستان او IMF ترمنځ روانه خبره د پړاو ته لا نه دی رسیدلې چې پاکستان ته د 90 کروڑ ډالرو قسط جاری کړي شي. ښکارا دی چې د پاکستان په ځایي مطبوعاتو کې دا خبرونه خواره دي چې د پاکستانی چارواکو او IMF ترمنځ د پروګرام د بحاله او د قسط جاري کول لپاره روانه خبره کامیابی شوې دي. د دې ترڅنګ د یورپي هیوادونو خوا پاکستان ته ورکړی شوی د جی ایس پی پلس سټیټس د جاج اغستلو لپاره د یورپی یونین نګران میشن هم پاکستان ته راغلی. مطبوعات وایي دا میشن به په ویش کنوینشنونو د پاکستان د عمل درآمد جاج اخلي چې پکې د بشري حقوقو خوندي کولو، د ماشومانو د مشقت د ختمولو او د مزدورانو د حقوقو د صورتحال جاج اخلي. د پاکستان په اقتصاد او د نړیوال مالیاتی ادارې IMF سره پر روانو خبرو نظر لرونکو خبريال مهتاب حیدر وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي چې پاکستانی چارواکو او IMF ترمنځ په بجټ یو لوزنامه شوې ده او د سټاپ په کچه لا کم تړون نه دی شوی. هغه وایي د پاکستانی چارواکو او IMF ترمنځ په بجټ باندې د خبرو په محل پاکستان خپل مالیاتی فریم ورک ته په بیا کتنه کولو راضي شوی او ورسره د محصولاتو د مرکزی بورډ لپاره هم ټاکل شوی هدف زیات کړی دی. وایي د پاکستان مرکزی بانک سره په ځنې چارو خبرې روانې دي او کله چې دا خبرې پای ته ورسی نو بیا به د سټاپ په کچه معاهده کیږي.
85 سے کم کر کے 550 کرتی ہے تو یہ 30 روپے تک بڑھے گی پیٹرولیم لیوی.
ہغوی IMF دا پاکستان لپاره دا پیٹرولیم لیوی ٹیکس هدف د 250 ارب روپو څخه 1550 ارب روپو ته راکم کړي او د جولای د لومړی نیټه څخه به د لیټر په سر د پیټرولو په نرخ کې 1.5 روپے اضافه کېدل پیل شي او دا اضافه به په سلسله وار ډول کیږي. اخوا د پاکستان د خزانه وزیر مفتی اسماعیل د نړیوال خبری ایجنسی رائټر سره خبرو کې ویلي چې دا IMF سره په بنیادی توګه په بجټ او مالیاتی ګامونو اتفاق شوی او وای پاکستان د IMF څخه د بیل او پیکیج غزول او د قرض پر رقم کې د اضافه هیله لري. د اقتصادي چارو ځنې ماهرین د پاکستان د خرابیدونکو اقتصادي صورتحال په تناظر کې د IMF سره د قرض پروګرام زر تر زر بحالېدل ضروری ګرځوي. په عین حال کې د پاکستان تحریک انصاف په تیر حکومت کې د خزانه وزیر شوکت ترین د IMF او د پاکستانی چارواکو ترمنځ د روانو خبرو په شرطونو ټکونه کړي. هغه وایي حکومت د IMF په وینا پیټرولیم لیوی 50 روپو ته رسوي او د سره به په هیواد کې د ګرانې طوفان راشي او زما په اند د سره به د ګرانې کچه 15 یا 20 فیصدی ته ورسي او بیروزګاری به هم سی واشي. د اقتصادي چارو سیلنکار ډاکټر اشفاق حسن خان وایي سف امریکا ډیوه سره په دې تازه پرمختګ په خبرو کې ویلي په نړۍ کې کم هیواد چې IMF ته تللې نو بیا بیرته دغه پروګرام نه دی راوتلې.
طریقے سے استعمال نہ کرے. ملک میں جمہوریت ہے، دنیا میں جمہوریت کا خاتمہ ہو اور ڈکٹیٹرشپ کو پروان چڑھا رہے ہو.
ہغوی کو پر خلق کو زیاد بوجھ واچول شی نو بیا ہغوی دا نظام نہ بغاوت کوی. حکومت لدا فکر کول پکار دی جی دا IMF پروگرام پا دے ڈبل لاگو نکلی شی چلا قبل حیوات کی جمہوریت ختم او آمیرانہ نظام تا لارا پرانستل شی. ارشد حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لیږئ. فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انسټاګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
د
پاکستان بلوچستان حکومت د راتلونکو مالی کال 2022 دریشتم د پارا پرون د نهه پورس د شپږ سو 12.8 ارب روپو ټیکس فری بجټ وړاندې کړی دی. په بجټ کې د 2.8 ارب روپو خساره هم ښودل شوې ده. په دغه بجټ کې د صوبې 1300 کورنو ته به د صحت د پارا کارډونه هم ورکړی کیږي. دغه بجټ ته د اپوزیشن او د حکومت مخالفه ډلو لخوا سخت غبرګون ښودل شوی دی. په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت د ډیوه خبریال حمید سمسور راکوي.
له رسنیو سره د خبرو پر مهال باندې د بلوچستان د خزانې صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کتران وویل چې موږ د ټولې صوبې ترقی په پام کې نیولې ده او په صوبې کې د بدامنۍ لمنځوړلو لپاره و ټولو بیروزګار ځوانانو ته د روزګار ورکولو زمينه برابروو. سردار عبدالرحمن کتران وویل چې په بلوچستان کې تر 8000 نوکری خالی پرتی دي، 2800 نور موږ اعلان کړی دي، له دې سینمای هم موږ ډکه کو، نو دا به د بیروزګاری کچه به راټیټه کی. د بلوچستان د خزانې صوبایي وزیر دا خبره هم وکړه چې د ریکارډیک پروژه خوپیه ده، دوی نه سي په ډاګه کوله.
جہاں تک ریکارډیک کا معاہدہ ہے فلحال ہم اس کو پبلک نہیں کر سکتے.
دد په خبره چې د ریکارډیک په پروژه کې 25% به بلوچستان ته ورکول کېږي. په بلوچستان کې د روغتیا په لړ کې د صحت کارت پروګرام به شپږ میاشتې وروسته پیل کوي. د صوبې 1300000 کورنۍ ته د صحت کارت ورکول کېږي. سردار عبدالرحمن کتران ویل د 500 میلیونو په لګښت باندې انټرنشپ پروګرام هم پیل کړی دی. سردار عبدالرحمن کتران ویل چې د صوبې په لورو پروتو سیمو کې د اوبو د کچې د راپورته کولو لپاره دوی د کشنوی بندونو د تړلو لپاره یو ارب روپۍ ځانګړي کړی دي. د بلوچستان صوبایي وزیر خزانه ویل چې دا یم په د مایدې باوجود دوی وکړوندګرو ته په دغه مالی بودیجه کې سبسډي ورکړي ده. خو د بلوچستان د کروندګرو سازمان چې نن د اعلی وزیر د کورمخته د بجلی د اوج لوډ شیډینګ په ضد باندې احتجاج کوي. عبدالرحمن بازی په دې باب وویل
د بلوچستان د زراعت لپاره پاغه کې ډېر کم اعلان شوی دی. رقم زبر چون کې پسماندای علاقې دا پرموند باندې په 1909 کې ډېر غټه خوشحالي چې تر اوسه برقرار ده. په کار دی چې د ترکیاتی عمل 50% د زراعت لپاره چیز دی. دوی 1900 روپۍ خالي ده روګو د پرایشي ته چې دا ډېر سخت دی.
د وومن بزنس اسوسییشن مشري سنا دورانی بیا د حکومت دغه ګام ستایانه وکړه چې د شوزو لپاره د انټرنشپ پروګرام پیل کړی دی. دی وویل چې باید حکومت و شوزو ته د روزګار زمينه برابر کړي. د غیر دولتي موسسې کارکونکي نصر الله بړي چې وویل چې حکومت په صوبې کې د بیروزګاری د ختمولو لپاره په زړه پورې ګامونه نه دي کړي. تیر ورځ د بلوچستان صوبایي حکومت تر 512 ارب زیاته کمی بودیجه اعلان کړی و. په دغه کې 2.5 ارب خساره ولا. د پرمختیا لپاره 1.1 ارب او د غیر ترکیاتی خرڅونو لپاره 316 ارب روپۍ ټاکل شوی وي. حمید سمسور وی او ډی وا کوټا.
دا د وی او ډی وا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د بلوچستان صوبایي بجټ د کال 2022 دریشتم د پاره چې 13 ورځې په صوبایي اسمبلی کې وړاندې کړل شو، نو دغه بجټ ته تاجران، د مدني ټولنې فعالین او بیا حکومتي چارواکي سخت غبرګون ښایي. د ډیوه خبريال نعمت الله سرحدي په تفصیل ریپورت راکوي.
د بلوچستان ایالت کم د کال 2022-23 سالانه بودیجه 412.1 ارب روپی ولا څنګه تیر ورځ پیش کړل سول. زه دغه وخت په چمن سره د شهر کې موجود یم او ورته د ځای خلکو سره خبرې کوم. زه پر دې باندې سوای
د ټول د مخه ازمان محمد قاسم دې ستاره شکریا ده کوم. بجټ خو زمو ډیر غټ امید ول چې د عوام د پاره یورلیپ ورکی بل خواته کو ګوري 15% د تنخوا بڑاو کړي د ملازمین د پاره خوښ ول چې د صوبایي حکومت په دا بجټ پیش کړي. د صوبې د پاره ول د خلکو چې کوم راغلي دي هغه دا داوا کوله چې موږ به د عوام نمائندګي کوو، موږ به د عوام اواز پرته کوو، لیکن د افسوس خبره ده د نن چې کوم داوی وکړي هغه ټول ناکام شول. موږ کوم مرکزی حکومت دي که صوبایي حکومت دي هغه سمو خواست کوو چې عوام ته ریلیف ورکړي.
زما نوم فضل محمد عزت ګورنمنت ټیچر اسوسیشن عیني ضلع صدرم. په بجټ کې چې کومه اضافه شوې ده 15% بالکل هغه د دې منګایي نه مقابله کولای شي، نه دا د مقابلې دی بلکې د بلوچستان ګورمنټ دونه سخت ظلم وکړي پر ټیچرانو، پر کلرکانو، پر دې باندې شیلینګ وکړي، په قاعده ګولۍ پر استعمال کړي، په قاعده زخمیان کو. لہذا دا کوم صوبای ګورمنټ کوم 15% راکړی دی، دا زموږ نه د دې منګایي مقابله کولای شي. لہذا موږ په دې نه خوشاله نه په دې راضي. یو غونه وړه تقریبا په 8000 روپیه یو غونه وړه دي، او تقریبا غوړي په ما بذاتی خود په خپل شل لیټر غوړي په 10600 روپیه مارانی ولې دي. دا اوس یو اپتن کې استعمالانی ولې دا منګایي دا موږ په دې نه خوشاله نه په دې راضي.
حاجی جمال شاه سکزای د انجمن تاجران صدر زله چمن په دا کې د غریب عوام د پاره سره لپنولو، او چونکی د منګایي دور دی ګرانی ډیر د نو غریب عوام ته پر شبن سبسډي ورک نه تاجران د پاره یو څه ریلیپ اعلان کړي، تاجران د پاره یو څه په دې کې مراد اعلان سولو، تعلیم د پاره لږ پیسې دي، د امنما د پاره څه کم د بابجر کم شپږ پنځوس عربر پیسې دي، دا پر تعلیم پر سات باندې خرچ. چونکی بلوچستان زموږ صوبه چې دا ډیر غریبه پسمنده صوبه ده او ډیر زبده صوبه ده.
دغه و د چمن سره دی شهر سکم ځای خلک سرکاري ملازمین دي پر بجټ باندې خپل خبري وکړلې، خو زیاتره ستې د بلوچستان ایالت دغه بجټ سدي ناخوشه وز دی وایي روانه کم ګرانی ده. دغه کاشه باندې بایسي تاو کی زابطه وي او عوام د پارس دي د نور اسانتیاو ژوند سکم دي مخ کړی وي. دا صوبای حکومت هغه بایس په دغه بجټ کې ودی ته ورکل سوی وایي. نعمت الله سرحدي، وی یو ای ډیوا، چمن.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه ویلی مرکزی حکومت د قبایلی ضلع د جاری خرچو او د ترقیاتی کارونو د پاره بجټ کم کړی دی، چې لامل به دوی ونکړی شي چې د قبایلی ضلع سرکاري نوکرانو ته تنخواګانې ورکړي. بلخوا په وفاقي حکومت کې په اتحادي ګوندونو غړي وای د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د قبایلی ضلع د پاره په ان اف سی کې برخه اول نه د غختلې چې کله د دوی د ګوند په مرکز کې حکومت وو. په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت د ریو خبريال ارشد مومند راکړي.
تیر ورځ د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه میډیا سره خبرو کې ویلي وفاقي حکومت د مالی کال 2022 او 2023 د پاره د قبایلی ضلعو ترقیاتی بجټ د 150 ارب روپونه 50 ارب روپو ته رقم کړی دی. دغه سی د جاری بجټ د کوم نشي تنهاګانی ورکړل کیږي هغه د 20 ارب روپونه 70 ارب روپو ته رقم کړی. نوموړي ویل روان کال د قبایلی ضلعو د تنهاګانو خرچا 70 ارب روپونه سیوا و او راتلونکي کال کې به د 80 ارب روپو ته رسیدي، ځکه چې دوی قبایلی ضلعو کې حکومتي ډانچه جوړوي. نو موړي ویل کړه قبایلی ضلع پوره بجټ ورنکړل شو نو بیا به دوی عدالت ته ځي یا به دغه خلک احتجاجي مظاهره کوي.
په دې چې د فاکم پی سی 1 د 2024 پورې که 25 پورې هغه کې د قبایلی اصلا پیسې مختص شوی دي، نو تاسو دا پیسې سره بچ کوي چې پنجاب کې په سړکونو باندې ولګوي.
نو موړي ویل دوی د وړاندې نه په خساره کې دي، نو څنګه دوی د قبایلی ضلع د صحت کارت پروګرام صوبې په خرچ وچلی. د تیمور سلیم جګړه په وینا مرکزی حکومت په پی سی 1 کې د قبایلی ضلعو صحت کارت پروګرام پیسې ایښی دي، نو بیا ولې دوی ته نه ورکړل کیږي؟ د خبر پختونخوا اسمبلی کې د ګل پورز د بجټ اجلاس په دوران د جنوبی وزیرستان نه د پاکستان تحریک انصاف د صوبای اسمبلی غړي نصیر الله وزیر ویلیو دوی خبر شوی چې د قبایلی ضلعو خلک د صحت کارت پروګرام نه وستل شوی دي او دوی د وفاقي حکومت نه ګیله څنګه وکي. په کوم وخت چې د وفاق نه خط لیکل شوی چې قبایلی ضلعو صحت کارت پروګرام دی صوبای حکومت ته وسپارل شي، په هغه وخت کې په وفاق کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت وو. او چې کله د خبر پختونخوا حکومت ته اوسویل شو چې د صحت کارت پروګرام د خپل بجټ کې واچي نو صوبای حکومت دوی ته ویل چې وفاقي حکومت تاسو د دې پروګرام نه وستلې. د قبایلی زلو د مخالفه او د واکمنه ګوند د اسمبلی غړو د اجلاس نه بایکاټ هم کړی وو، خو بیا د نهه په ورځ نه وخته نصیر الله وزیر دوی ته ویل د دوی د وزیر اعلی محمود خان سره ملاقات شوی، د دوی ګیلې ختمی کړي او د پندونو نه ترلاسه کېدو ذمہوار وفاقي حکومت دی. خو په مرکزی حکومت کې د ائتلافي ګوند د جمعیت علما اسلام د جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محمد جمال الدین دی وته ویل کو صوبای حکومت اوس دغه تورونه لګي، نو کله چې د دوی په مرکز کې حکومت وو نو ولې د قبایلی زلو په نیپسی واد کې د برخه خستو د پاره غږ نه پورته کاو؟ مستقلا کا ولاري
مستقلا دفاع ته ممبراني مستقلا ان شاء الله دفاع چې څومره هو
پروستو کې د خبر پښتونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه د صوبې د بجټ کواندې کولو په محل تور لګولې او چې مرکز د قبایلی زلو د پاره بجټ د یو سل سلويخت عرب روپونه یو سل سره روپو ته رقم کړي دی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
سیلونکي وايي په پاکستان کې د اوبو د کمی او مخ په زیاتیدونکې وچکالۍ لوی علتونه موسمي بدلون په وخت بارانونه نه کېدل، د چینو او ګلیشر څخه راتلونکي اوبه نه خوندې کول او د ځمکې دننه موجود اوبو بې دریغه استعمال کول دي. په دې حق له د اوبو او ماحولیات ماهر ډاکټر جمال خټک وایس اف امریکا ډی ونیو ستوای
دا د وابډ سټډي د وابډ ویژن 2025 چې په 2025 کې به موږ سره چې کوم اویلیبل واټر دی دا 104 میلیون اکر فټ اوبه دی او زموږ ضرورت چې کوم دی 135 میلیون اکر فټ دا به موږ ضرورت دی. نو مطلب دا دی چې موږ سره کمی د اوبو 31 میلیون اکر فټ دا موږ سره اوبو کمی دی او دا به په وخت سره نورم زیاتیږي، ځکه چې آبادی زیاتیږي د اوبو ضرورت هم ورسره زیاتیږي او موږ به د دې نه زیاته خوشحالۍ سره په مخه یو.
د انګریزي ژبې ډان اخبار په یو اداریه کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام د اندازې تر مخه پاکستان کې د یو تن لپاره د اوبو شتون چې په کال 1951 کې 15000 او 15 کیوبیک میټر سالانه وو، هغه وس 900 او 8 کیوبیک میټر ته راکم شوه. د پېښور زری پوهنتون د اګرانومي سانګي استاد ډاکټر اسد خان وایس اف امریکا ډی ونیو استوای چې د وچکالۍ څخه د سین او بلوچستان صوبو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا ځینی برخې هم متاثر شوي.
نن تمام کو تاسو ګورځي په بلوچستان کې زموږ کم باغات او ډېر مېوې بدار دي، نه پرې هغه ځکه بالکل چې کم نه اوچ شوې دي. کو تاسو ګورځي د مخ کې ورځو کې ټمپریچر چې کم دی هغه لږ بره شو، زموږ غره مو ګورې دا غې ته نه او خو جوړ شوی نه چې جوړ شوی ده نو هغه ډېر زیات ولا جوړ شوی ده. نو په داوار په غره مو کې تقریبا د سر نوال تر 30% پورې پای کم کم راځي.
ډاکټر جمال خټک زیات کړه چې د راتلونکو نسلونو لپاره د اوبو خوندې کولو په غرض کوټلي ګامونه اغېز ستل د وخت ضرورت ته
چې سپرې واټر پالیسی نه او دا شانته څنګه چې موږ بجلی ته میټر لګولم دا شانته به وو ته هم میټر نه لګیدلې ترونه پر زمونږ مثلا نه حل کیږي. دویم دا دي چې موږ تا چې او بو یو ډرا په ملګری چې هغه موږ زه کیږي نه هغه موږ پر ریزروایر پر شکل کې سمال ډیم پر شکل کې دا شانته جمع کو.
تیر کال د جولای په 14 د اوبو د وسایلو وفاق وزارت لخوا په سینټ کې جمع کړی شوی رپورت کې ویل شوی وو چې د خیبر پښتونخوا په 15 ضلعو کې په 13 کالو کې د اوبو کچا د 15 تر 15 فوټه پورې ښکته تللې ده. په راپور کې دا هم ویل شوی وو چې د بلوچستان صوبې په ډیرا بوکټي، سهولت پور او نصیر آباد ضلعه کې ځمکني اوبو د نشت برابر دي. په هیواد کې موسمي بدلون مخنیوي لپاره حکومت په بیلابیلو سیمو کې د ونو بوټو کرلو پروژې پیل کړي او د اوبو خوندې کولو او د بجلی پیدا کولو لپاره په داسو او منډډم کار هم روان دي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
د وایس اف امریکا دی با خبری خبرونه ده. د برتانیې دفاع وزارت نن د شروع په ورځ ویلي دي چې د یوکرين د مشرقي سیورودونیاسک علاقې باندې د کنټرول لپاره د روس لخوا درنا بمباري جاری ده. اخوا د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي د شپې په خپل وینا کې ویلي دي چې په مشرقي سیمه لوهانسکي په موجوده کې فوزي حالات ډېر سخت دي. د وایس اف امریکا په ریپورت کې په تفصیل منزا شهید راکړي.
د برتانیې د دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل چې روسیا د سیورودونیتسک سیمې د محاصره کولو لپاره خپل درنو توغندیو ورولو ته دوام ورکړی دی. د دفاع وزارت په یو بیان کې دا هم ویل شوې دي چې ډېر احتمال لري روسیا جنباس سیمه ته یو شمیر پوځي قطعي ولیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی تیره شپه په تازه ویډیویي وینا کې ویلي دي چې د لوهانسک په ختیځه سیمه کې پوځي وضعیت تر ټولو ډېر سخت دی. یرغل کوونکي هم د دونیتسک باندې فشار زیاتول غواړي. ښاغلی زیلنسکی وویل چې روسیې له مهمو سیمو څخه د اوکراینی ځواکونو د وستلو هڅې ګړندۍ کړې دي. د اوکراین د ختیځ لوهانسک سیمې والی یا گورنر سرهی هایدی اسوسییټډ پریس ته په لیکلي تبصیرو یا کمنټونو کې ویلي دي چې دا ځای دوزخ جوړ شوی دی، هر څه په اور کې سوځي، حتی د یو ساعت لپاره هم ډزې نه درېږي. هایدی وویل ټول هغه څه چې سوځېدلی شي پرې اور بل دی. هغه د سیرودنیتسک په ازوت کیمیایي فابریکا یا فکټري کې د سختې جګړې راپور ورکوي، چیرې چې راپورونه وایي اوکراینی پوځیانو او شاوخوا 1500 ملکي وګړو پناه اخیستې ده. روسي ځواکونه د لوهانسک سیمې شاوخوا 95% کنټرولوي. د اسوسییټډ پریس راپور ورکړی دی چې د اوکراین ځواکونو په سیرودنیتسک کې یوازې د ازوت کیمیایي فابریکې کنټرول ترلاسه دی. هایدی دا هم ویلي دي چې روسي ځواکونو د سیرودنیتسک څخه د سیند په اوږدو کې یو صنعتي ښار لسیچانسک په یو ویجاړونکي ښار بدل کړی دی. زیلنسکی منلی دي چې د هیواد ختیځې سیمې د دفاع په برخه کې ډېرې ستونزې شته، خو ویل چې روسي ځواکونه به د اوکراین له مقاومت سره مخامخ شي. فنزه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ڈی سی.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
او وړاندې کوو سیو اداریه. دغه اداریه د امریکا د حکومت نظر خای
د سومالی خلکو د مای پشپاړسم تاریخ خاغله حسن شیخ محمد ځان لنوې صدر غوړه کړې ده. په دې لړکی د شبو انتخابونو د ډيري مدينه انتظار کیدو او په دې مابین کې په سومالیا یو داسې صدر حکمرانو چې د هغه د صدارت میاد د کال 2021 په فروری کې ختم شوه وو. د خاغلی حسن شیخ محمد په انتخاب د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن ویلی دي چې امریکا د سومالی خلکو ته د انتخابونو د قومي عمل په مکمل کیدو مبارکي ورکړي. خاغلی بلینکن نوی صدر خاغلی حسن شیخ محمد ته هم د وفاقی جمهوریت سومالی د صدر په غوړه کېدو مبارکي ورکړي ده او نوی صدر او د هغه حکومت سره د نږدې ملګرتیا او کار کول خواهش ښکاره کړي ده. سومالیا کې د تیرو څلورو کالو راسي توت سیاسي جنگ کې د ملک اهمي مسلې په ځای پاتې دي. د سومالیا د پرمختګ د پاره د وفاق لاندې صوبې باید چې زر تر زر خپلو کې روغ شي او سومالیا ته پیخي مسلې په شریکه اواري کی. ملګرو ملتونو کې د امریکای زنانه سفیر تامس گرینفیلد خپل یو بیان کې ویلي دي چې دوه مسلې دي په خصوصي توګه او بغیر د سډیرا اواري کړی شي. رومبه خدا چې د الشباب تر هغه غون خطره دي د منځ او استي شي د زیاته کچې د سومالی او د سیمې د سلامتیا د پاره به مونږ د تر هغه خلاف هر ذریعہ استعمالو. د دې مطلب دا دی چې د سومالی د جمهوریت پلار د اچولو د پاره به سومالیا کې قائم د افریکن یونین دفتر سره هر قسم مرسته ملګرتیا کوو. د دې خبرې مقصد دا هم دی چې د سومالی حکومت سومالیا کې موجود د الشباب کارندگان په ګوته کې د کومونه چې اوس هم د سومالی سلامتیا او سالمتیا ته خطر ده. په دې به سومالیا کې دا وخت د انساني خواخوږی خوفناک راپورته حالات قابو شي کم چې د تندروي باعث جوړېدای شي. لینډا تامس گرینفیلد زیاته کا چې د نوی حکومت په وړاندې دویمه اهمه مسله په سومالیا کې د تیرو سلورو کالو د سوکړی د لاسا د انساني خواخوږی د راپورته تباکن حالاتو د سمولو ده. د کمی د وجنا چې دا وخت د سومالی شپېتلکه خلک زپلې شي وي دي. د امروزه استعمال د سیزونو نرخونه ډیر زیات شوی دي چې لوی وجه په اوکراین د روس حمله هم د زکا چې د دې جنگ د لاسه د غنمو او د نورو خوراکي شیانو سومالیه ته د رسیدو په لار کې ډیر رکاوټونه پراته دي. دا حالات په سومالیا کې قحط تم راوستي شي. مرمن لینډا تامس گرینفیلد خپل تقریر کې دا هم وی چې امریکای په اپریل کې په قرنی افریقا سیمه کې د انساني کارمو د سمولو لپاره د 200 میلیونو ډالرو د اضافي امداد اعلان کړی دی. دی وی چې په سومالیا کې د انساني کارمو د سومالیې اقتصادي سوکالۍ سره ډیر نږدې تړون دی. د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن ویلی دی چې سومالیې ته اوس موقع ده چې د خپل خلکو د خیر خیګړې د کارونو لپاره اقتصادي، سیاسي او امنیتی اصلاحات او تخپل پام وګرځي. امریکا د یو امنناک جمهوریت او سوکالی سومالیه د مقصد د حصول د پاره د سومالیه مشرانو سره په شریکه کار کولو ته پټمړه.